ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سدسمی عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که مقامات ترکیه میگویند اقدامات کودتا در این کشور به ناکامی رو برش شد. عکس العمل های جهان به وضعیت ترکیه و مطالب دیگر، دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان گفته است که تمامی نیروهای اردوی ملی دوباره بایومتریک می شوند. در اجلاس سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران روی مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان بحث می شود. با گزارش ها می رساند که اقدام کودتا در ترکیه به ناکامی روبرو شده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان گفته است که تمامی نیروهای اردوی ملی دوباره بایومتریک می شوند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که هرچند سلسله بایومتریک در این وزارت وجود داشته است، اما برای شفافیت بیشتر و مشخص شدن شمار دقیق نیروهای اردوی ملی این روند جدیدتر شده است. پیش از این رئیس جمهور غنی وعده کرده است که از حضور هر سرباز افغانستان به جامعه جهانی اطمینان خواهد داد. این تعهد در حال سپرده می شود که 5 ماه پیش امریکا اعلام کرده بود که کشورش حاضر نیست به هزاران سرباز خیالی در افغانستان معاش بپردازد. در اجلاس سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران روی مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان بحث می شود. این نشست قرار است روز سه‌شنبه در پاکستان برگزار گردد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید آنها در نشست سه جانبه یک پلان عمل را برای برگشت مهاجرین افغان ارائه می کنند. او در این باره گفت:
مسئله مهاجرین و بهبودی اوضاع در اونجا و قسمت کسایی که اونجا پناهنده هستند، کارت دارن، کارتاشون زمان بیشتری ضرورت داره. خب از جانب دیگه تلاش ما اینه که مهاجرین خودشان داوطلبانه به افغانستان عودت بکنن.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها به دنبال تنش‌های اخیر سرحدی میان افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم، فشارها بر افغان‌های مهاجر در پاکستان تجدید یافته است. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه یک انفجار صبح امروز بالای موتر رنجر پلیس در منطقه حسین خیل ولسوالی بگرامی کابل، یک پلیس کشته و 2 فرد ملکی زخم برداشتند. صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این حادثه حوالی ساعت 6 امروز رخ داده و بررسی های پلیس در این باره آغاز شده است. او در این باره میگوید:
با تاسف امروز صبح این حادثه در سایه حسین خیل اتفاق افتاد. یکی از وسایل پلیس، یک بندر پلیس با مواد انفجاری برخورد کرده. متاسفانه یک از سربازای ما شهید است و 2 نفر دیگه که در اوساحه بودن، افراد ملکی بودن، اونا زخمی هستند.
3 هفته پیش نیز بالای بسهای حامل فارغان اکادمی پلیس میدان بردک حمله صورت گرفته بود که بیش از 30 تن از فارغان اکادمی پلیس کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشته بودند. و این هم خبرهای از خارج از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز جزئیات بیشتر در مورد خبر ترکیه را برای شما داریم. گزارش ها می رساند که اقدام کودتا در ترکیه به ناکامی روبرو شده و رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان به استانبول برگشته است. اردوغان به طرفداران خود در استانبول سخنرانی کرده و گفته که به هیچ جایی نمی رود. او شورش را که سبب برخوردها، تلفات و آشفتگی در این کشور شد، یک خیانت ملی خواند و تاکید کرد که عاملین این رویداد به اشد مجازات خواهند رسید. اردوغان تایید میکند که در شهر انقره شورشیان در حال مقاومت هستند، اما نیروهای این کشور توانستند تانک های آنان را مورد بمباران قرار دهند. در جریان برخوردها در استانبول و انقره تا کنون 60 تن کشته شدند که بیشترین تلفات را شهر انقره این کشور شاهد بوده است. در همین حال صدر اعظم ترکیه بن علی یلدرم اعلام کرد که بیش از 754 تن در رابطه با این کودتا دستگیر شده و جنرالی که در این کودتا کودتا کمک کرده بود کشته شده است. یلدرم همچنان اومی دوندار را لوی درستیز جدید این کشور اعلام کرد. تلویزیون های ترکیه تصاویر را پخش و نشر کرده که نشان می دهد اساکر شورشی در میدان تقسیم استانبول و پل باسفورس که ترکیه آسیایی را با ترکیه اروپایی وصل می کند در حال تسلیم شدن هستند. وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه‌اش برای 4 ساعت روی نزاع سوریه گفتگو کردند. جان کری در این ملاقات با سرگی لاوروف تلاش کرده تا برای رسیدن به یک موافقتنامه روی عملیات نظامی در سوریه و اقدام برای پایان جنگ 5 ساله در این کشور راه حل پیدا کند. ملاقات دیروز وزیر امور خارجه آمریکا یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که با او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این باره گفتگو داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید جان کری در جریان دیدار با پوتین درباره نقض مکرر قطع خصومت‌ها از سوی رژیم سوریه ابراز نگرانی کرده است. صدر اعظم پاکستان وعده داد که اسلام آباد به حمایت سیاسی، معنوی و دیپلماتیک خود است. کشمیرها ادامه خواهد داد. این در حال است که اعتراضات گسترده زده هند در درگیری های شدید در منطقه زیر اداره دهلی جدید ادامه دارند. نواز شریف در یک اعلامیه از مردم پاکستان خواسته است تا در 29 ماه جولای که این مقام پاکستانی آن را روز سیاه خوانده در همدردی با کشمیرها که به گفته او زیر ستم نیروهای امنیتی هند هستند سوگواری کنند. اکثریت باشندگان کشمیر هند را مسلمانان تشکیل می‌دهند. وزارت امور خارجه هند به این اظهارات نواز شریف صدر اعظم پاکستان واکنش شدید نشان داده و از اسلام آباد خواسته است که از مداخله در امور داخلی هند خودداری کند و به حمایت از تروریسم و دیگر اقدامات خرابکارانه اوضاع جنوب آسیا را بی‌ثبات نسازد. همزمان با محاصره و مسدود شدن راه‌ها در منطقه کشمیر هند که از یک هفته به این سو اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیز نیست تا پس از نماز جمعه در این منطقه ادامه داشت. در نتیجه اعتراضات و پس از کشته شدن برهان مظفروانی، یک قمندان گروه افراطی حزب المجاهدین در کشمیر، 10 نفر کشته شدند. مظفروانی جمعه گذشته 8 ماه جولای از سوی نیروهای امنیتی هند کشته شد. فعالیت حزب المجاهدین در هند منع اعلام شده است. و رئیس جمهور آمریکا حمله اخیر بر شهر نیس فرانسه را محکوم کرده، تاکید کرده که آمریکا به مبارزه خود در برابر جنگجویان گروه تندرو و دولت اسلامی و داعش ادامه می‌دهد. در نتیجه این حمله 84 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. باراک اوباما دیروز در قصر سفید در دیدار با دیپلمات‌های کشورهای خارجی همدردی خود را با مردم فرانسه اعلان کرد و تعهد کرد که آمریکا به مبارزه خود بر ضد گروه‌های افراطی اسلامی و تروریسم ادامه می دهد و افزود: من این افراد و شبکه ها را برای همه بشریت توهین می دانم. ما هیچگاهی از خود ضعف نشان نمی دهیم و در نیت و قصد ما در این رابطه کدام تغییر نیامده است. رئیس جمهور باراک اوباما همچنان استفاده از نظریات ضد اسلامی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا را انتقاد کرده است. با پایان خبرهای منطقه و افغانستان، خبرهای منطقه و جهان رسیدیم. در ادامه برنامه با سید سمی عباس باشید.
ساعت 11:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات ترکیه اظهار می‌دارند که اقدام کودتا در این کشور به ناکامی روبرو شده است. عملیات گسترده علیه مخالفین در مربوطات ولایت ننگرهار شروع می‌شود. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. صحبت در مورد آزار و اذیت دختران در سرکا در هرات. افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین به زودی در مورد مهاجرین افغان در پاکستان صحبت میکنند. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد این که حکومت ایران به قربانی جوانان افغان در سوریه ادامه میدهد و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه را با خبر ترکیه آغاز میکنیم. چون این معلوم میشود که اقدام کودتا در ترکیه به ناکامی روبرو شده و رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان به استانبول برگشته است. اردوغان به طرفداران خود در استانبول سخنرانی نموده و اظهار داشت به هیچ جایی نمی رود. او شورشی را که سبب برخوردها، تلفات و آشفتگی شد یک خیانت ملی خواند و تاکید نمود که عاملین آن به اشد مجازات روبرو خواهند شد. اردوغان در میدان هوای استانبول گفت آنها به خاطر این خیانت کسانی که در این خیانت دست دارند تاوان بزرگ خواهند پرداخت. و اظهار داشت کشورش را برای متجاوزین رها نخواهد کرد.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş.
این یک گروه کوچک در اردوی ترکیه بود. در ترکیه یک حزب حاکم وجود دارد که برای مردم قدرت را گرفته است. رئیس جمهور برای مردم انتخاب شده است و ما مسئولیت‌های خود را پیش می‌بریم و ما تا آخر برای انجام مسئولیت‌های خود ادامه می‌دهیم و هیچگاه کشور خود را به این متجاوزین رها نمی‌کنیم. صدر اعظم ترکیه بن علی یلدرم اعلان نمود بیش از 754 نفر در رابطه با این کودتا دستگیر شده و جنرالی که در این کودتا کمک کرده بود کشته شده است. 60 نفر در برخوردها کشته شدند که بیشترین تلفات در انقره بود و تعداد کشته شدگان آن تا حال 42 نفر تخمین می شود. یلدرم اظهار داشت به طیاره‌های جت جنگی این کشور دستور داده است هر طیاره‌ای را که توسط کودتاچیان را گذشته است سرنگون بسازد. اردوغان که از تعطیلات خود در مارمارس به استانبول برگشت گفت آنهایی که تانک‌ها را به سرکا بیرون کردند باید به جاهای خود برگردند. او افزود که کودتاچیان هتل بودوباش و ایراد در مارمارس بمباردمان کردند ولی او جان به سلامت برد و تأکید نمود که قدرت در دست او می باشد. اردوغان تصدیق نمود که در انقره گروه شیروشیان هنوز مقاومت می کند و تانک‌های آنها در اطراف قصر ریاست جمهوری و تعمیر پارلمان توسط طیاره‌های جت مورد حمله قرار گرفتند. او اظهار داشت مهمترین چیز این است که میلیون ها نفر در خیابان ها می باشند و از حکومتی که به شکل دموکراتیک انتخاب شده است حمایت می کنند. چون این معلوم می شود که باد به نفع اردوغان می وزد و هرچند اردوغان و طرفدارانش یک تعداد انگشت شمار افسران اردو را مسئول شورش می دانند، اما انگشت اعتراض به سمت رهبر دینی فتح الله گولان گرفتند که در ایالت پنسیلوانیا امریکا اقامت دارد. گولان که یک زمان متحد اردوغان بود و در اردو و ادارات دولتی طرفدار دارد این اداره کاملا رد کرده و میگوید که تغییر قدرت در کشورش باید از طریق انتخابات صورت بگیرد نه قوای نظامی. او اقدام کودتا را با لحن شدید تقبیح کرده است. اعضای پارلمان ترکیه میگویند مجبور شدند که در وقت انفجارها خود را به محل امن برسانند و بعضی از آنها زخمی شدند ولی با آن هم مجلس اضطراری را برای امروز دعوت کردند. 17 پلیس در برخوردها با شورشیان کشته شدند و یک هلیکوپتر کودتاچیان توسط طیاره‌های جت جنگی سقوط داده شد. تلویزیون ملی ترکیه که توسط کودتاچیان تصرف شده بود دوباره تحت کنترل دولت است و نشرات را آغاز کرده است. تلویزیون تصاویری را که سربازان شورشی در میدان تقسیم استانبول و پل باسفورس تسلیم می‌شوند نشان دادند. وزیر خارجه آمریکا جان کری با همتای ترکی خود مولود چاوشوغلو صحبت کرده و حمایت کامل آمریکا را از حکومت این کشور اعلان کرده است. رهبران اتحاد اروپا، دفتر صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ از تمام طرف‌ها خواستند که به مؤسسات دموکراتیک ترکیه و قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. در انقره برخوردهای شدید در جریان شب دوام داشت و خبرگزاری دولتی آنادولو اظهار داشت یک بمب به تعمیر پارلمان ثابت کرده که صدای انفجار آن در تمام شهر انقره شنیده می شد. برخوردها بعد از آن شروع شد که نظامیان اعلان کردند گویا تمام اوضاع را تحت کنترل گرفتند. خبرگزاری آنادولو اظهار داشت مقامات مهم اردو توسط گروه شورشی گروگان گرفته شده که لوی دریستیز قوای ترکیه هم در بین آنها بود. صدر اعظم ترکیه اکنون لوی دریستیز نو کشور را معرفی کرده است. اولین خبر کودتا از استانبول بیرون شد که در آنجا افراد نظامی دو پل مهم باسفورس را که ترکیه اروپایی را با آسیایی وصل می کند مسدود ساختند و بعداً تانک‌ها در پیشوری میدان هوایی اتاترک در استانبول مستقر شدند. بلا فاصله بعد از این عمل رفت آمد تمام پروازها به میدان هوایی استانبول لغو شد. ولی اکنون خبر می رسد که اولین پروازها دوباره به استانبول آغاز شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان میگویند عملیات گسترده ای را در منطقه بر ضد گروه‌های افراطی به شمول گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش براه می‌اندازند. مسئول مطبوعاتی قول اردوی سیلاب دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه عملیات نظامی در ولایات شرقی و مرکزی افغانستان به شمول ننگرهار، کنر و نورستان تکمیل شده است. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در دیدار دیروزش از ولایت ننگرهار به مردم وعده داد که در هفته های آینده عملیات گسترده علیه داعش در شرق افغانستان راه اندازی می شود. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقامات قول اردوی 201 سیلاب میگویند برای راه اندازی عملیات گسترده نظامی بر ضد جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان آماده‌اند. دگرمن شیرین آقا فقیری مسئول مطبوعاتی قول اردوی 201 سیلاب در مورد موعد دقیق عملیات بر ضد گروه داعش چیزی نگفت، اما افزود که عملیات بر ضد گروه های تندرو و دهشت افغان بدون تفکیک در منطقه آغاز خواهد شد. دگرمن فقیری که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود:
هدف ما هر کسی که بخواهد که زندگی مردم ما را نرام بسازه بالای نیروهای امنیتی و پایده داری به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان حمله بکنه و دشمن است. با مجرده که ما اونا را تشخیص بکنیم عملیات ما بالای زنا اجرا میشه.
به گفته مسئول مطبوعاتی قول اردوی سیلاب، فعالیت گروه داعش در ولسوالی شینوار ننگرهار خیلی ضعیف شده و این گروه در دیگر ولسوالی هم نمیتوانند در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت کنند. رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت با مردم ننگرهار گفت که در هفته‌های آینده عملیات شدید علیه گروه‌های تروریستی به خصوص داعش در ننگرهار راه اندازی خواهد شد و نیروهای امنیتی و دفاعی ما داعش را ریشه‌کن خواهند ساخت. محمد اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود اضافه کرد به کمک کشورهای عضو پیمان ناتو تشکیلات اردوی ملی افغانستان افزایش خواهند یافت. ایالات متحده آمریکا 8400 عسکر و 11000 عسکر از دیگر کشورهای عضو ناتو برنامه‌های آموزش نظامی نیروهای امنیتی افغان را به پیش برده و با کمک‌های مالیشان برای تطبیق برنامه‌های استراتژیک امنیتی در افغانستان ادامه می‌دهند. با گفته رئیس جمهور افغانستان، صلاحیت‌های نیروهای ناتو و آمریکا برای مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی در این کشور نیز افزایش یافته است. دگرمن شیرین آقا فقیری مسئول مطبوعاتی قول اردوی سیلاب در رابطه با کمک‌های نیروهای بین‌المللی در عملیات نظامی در افغانستان گفت نیروهای ناتو در شرایط حساس با قوای افغان کمک و همکاری میکنند و افزود:
در صورت ضرورت ما از اونا تقاضا میکنیم، ولی اونا تقریبا در عملیات پیاده ما اونا فعلا دستم ندارن، ولی حمایت خود اعلام کردن و این عملیات ما به قوت بسیار قوی سر از پلان گذاری کردیم که قطعات ضربتی، قطعات کماندو، قطعات خاص در صورت ضرورت از کابل هم بر ما کمک خواهد رسید.
با گفته دگرمن فقیری، در این اواخر در نتیجه حملات هوایی قوای افغان و بین‌المللی در ولسوالی‌های کوت، اچین، خوگیانی و شنواری ننگرهار تعداد زیاد قماندانان مهم گروه داعش کشته شدند. عمر نره، یکی از قماندانان مهم گروه طالبان پاکستانی، در هفته گذشته در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، در صفحه فیسبوک خود نوشت که عملیات بر ضد عمر نری را رئیس جمهور افغانستان امر داده بود.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که به زودی یک عملیات گسترده در ولایت شمال در ولایت شرقی افغانستان آغاز می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
تغییر در موقف جامعه جهانی در برابر پاکستان و افزایش جرایم جنایی در شهر کابل مطالب و تبصره های مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که افغانستان از فیصله کانگرس آمریکا در خصوص پاکستان استقبال می کند. سرمقاله نویس گفته است که نشست کانگرس آمریکا زیر نام این که پاکستان دوست آمریکا است یا دشمن بسیار مفید بوده است. سرمقاله نویس این سخنان سیلمون رئیس کانگرس آمریکا را نیز به نشر رسانده که گفته است پاکستان علیه آمریکا سیاست دوگانه را دنبال می کند و پالیسیش در برابر منطقه و جهان بسیار خطرناک است. با باور سرمقاله نویس، کانگرس آمریکا پس از نشست استماعه در مورد پاکستان فیصله کرده که کمک ها به این کشور باید متوقف و تعزیرات بالایش وضع گردد. روزنامه ویسا در سرمقالهش با اشاره به اسناد نشر شده از سوی رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان درباره پاکستان گفته است، این اسناد و شواهد نشان می دهد که تلاش های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر تحکیم روابط با پاکستان اشتباه بوده است. سرمقاله نویس میگوید اسناد و شواهد نشر شده از سوی آقای نبیل نشان می‌دهد که استخبارات پاکستان در زمینه ادامه جنگ در افغانستان نقش عمده دارد. سرمقاله نویس گفته است که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از مداخلات پاکستان در این کشور از ناتو و آمریکا طالب کمک شده و نگذارد که در امتداد خط دیورند تأسیسات از سوی پاکستان ساخته شود. روزنامه آرمان ملی سرمقالش را به افزایش جرایم جنایی در شهر کابل اختصاص داده و گفته است که کابل شهر ناپرسان است. سرمقاله نویس می گوید که باشنده های کابل احساس امنیت نمی کنند و روز گذشته نیز در مربوطات حوزه 11 امنیتی 2 تن از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. سرمقاله نویس تاکید دارد که یکی از عوامل عمده ناامنی ها در شهر کابل گشت و گذار موترهای شیشه سیاه و توزیع سلاح برای افراد غیر مسئول می باشد. و روزنامه سرنوشت در سرمقالهش گفته است که ناامنی ها باید پنهان نگردد بلکه از آن جلوگیری شود. سرمقاله نویس می گوید که مسئولان امنیتی تلاش دارند تا از ارائه معلومات درباره ناامنی ها خودداری کرده و مردم را در تاریکی نگه دارند. سرمقاله نویس گفته است که عدم ارائه معلومات درباره رویدادهای امنیتی راه حل نبوده بلکه حکومت باید برای جلوگیری از ناامنی ها تدابیر لازم اتخاذ نماید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
قرار است اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هفته آینده در پاکستان برگزار شود. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید که در این نشست روی مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان بحث می شود. این در حال است که به اساس گزارش ها به دنبال تنش های اخیر سرحدی میان افغانستان و پاکستان در گذرگاه ترخم، فشارها بر افغان های مهاجر در پاکستان تشدید یافته است. ستار فروخ گزارش می دهد.
انتظار می رود افغانستان در این اجلاس یک پلان عمل را در مورد عودت مهاجرین افغان از پاکستان ارائه کند. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید این پلان از سوی یک تیم متشکل از نمایندگان نهادهای دولتی افغانستان و مؤسسات بین المللی تهیه شده است. سید حسین عالمی بلخی بر رادیو آزادی گفت نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سه شنبه هفته آینده در پاکستان برگزار خواهد شد.
هفته آینده یک اجلاس داریم در پاکستان، اجلاس سه جانبه با انحصار پاکستان ارتباط با مسئله مهاجرین و بهبودی اوضاع در اونجا و قسمت کسایی که اونجا پناهنده هستند، کارت دارن، کارتاشون فیلن برای 6 ماه تمدید شده ولی خب زمان بیشتری ضرورت داره. ما مذاکرات ما با اونا جریان داره. خب از جانب دیگه بحثی که هست، ما تلاش ما این است که مهاجرین خودشان داوطلبانه به افغانستان عودت بکنن.
آقای بلخی بر عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان تاکید کرد و افزود که حکومت افغانستان برای زمینه سازی در این قسمت تلاش میکند. وی در مورد پلان عمل در خصوص عودت افغانهای مهاجر جزئیات نداد، اما گفت که این پلان سپس در یک نشست دیگر هم پیشکش و روی آن بحث خواهد شد.
و بعد حدودا یک ماه بعدتر در یک ورکشاپ کلانی که یک تعداد مؤسسات بین المللی و یک تعداد دونرها را ما در اونجا دعوت میکنیم، احتمالا به میزبانی سویدن یک جلسه ما در این رابطه داریم و این هماهنگی ها جلساتش وجود داره و به شدت جلساتشان جریان داره و ما مرتب اینا رو تعقیب میکنیم.
وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در حال از تلاش ها در راستای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و برگشت داوطلبانه آنها سخن می زند که به اساس گزارش ها به دنبال تنش های اخیر سرحدی در گذرگاه ترخم میان نیروهای افغان و پاکستانی، فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته است. قرار بود مدت اعتبار کارت‌های اقامت افغان‌های مهاجر در پاکستان در ختم ماه جون به پایان برسد، اما پاکستان این کارت‌ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس گزارش‌ها حدود 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند و از این میان 1.5 میلیون نفر سبت و راجستران. آقای بلخی در مورد برگشت افغانهای مهاجر از کشورهای مختلف گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا حال حدود 145,000 افغان عودت کردند. به گفته وی در سال 2015 475,000 نفر عودت کرده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فعالین مدنی در ولایت هرات می گویند آزارهای خیابانی بر زنان در این ولایت گسترش یافته است. جنبش مردان حامی زنان و نهاد دادخواهی و توسعه اجتماعی در یک کنفرانس علمی با آسیب شناسایی این پدیده پرداخته می گویند ناتوانی حکومت در راستای تطبیق قانون علیه عاملان خشونت علیه زنان سبب شده است تا روند خیابان آزاری برای زنان در این ولایت بیشتر شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
جنبش زیر نام مردان حامی زنان همراه با یک نهاد خصوصی موسوم به دادخواهی و توسعه دست به کار شدند تا پدیده خیابان آزاری بر زنان در این ولایت را ریشه یابی کنند. این برنامه به همکاری مالی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا یا USAID برگزار شده است. مژگان انتظار مسئول دفتر دادخواهی و توسعه میگوید این روند در مکانهای عمومی در حال گسترش است. او میگوید باید این موضوع آسیب شناسی شود و دولت نیز عاملین این رخدادها را به اساس قانون مجازات کند.
ما خانم ها همه فکر میکنیم خیابان دیگه از آن ما نیه. کلا ما به خیابان بیگانه ایم. حق ما نیه برای قدم زدن، برای پیاده روی کردن. اصلا با این پدیده اصلا ما انگار هر روزه داریم دست و پنجه نرم میکنیم. اما نخواسته بلکه خیلی از زمین ناخودآگاه حس حقارت برای ما دست میده.
سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحابی حقوق بشر در هرات و یک از اعضای جنبش مردان حامی زنان در این ولایت گفت تنها تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و موجودیت شماری از نهادهای موسوم به حمایت از حقوق زنان نمیتواند جلو خیابان آزاری بر زنان را بگیرد. آقای رحیمی گفت این امر زمان برآورده خواهد شد که حکومت افغانستان قانون را بالای عاملین جرایم مختلف از جمله خشونت علیه زنان تطبیق کند.
وزارت منام امور زنان خود از معنی ازیر داره که دولت اقدام کرده یا قوانین قانون منع خشونت علیه زنان معنی ازیر هست که دولت اقدام کرده برای ازیر که خشونت کاهش بده، مگر تأسیس یک وزارت و یا تصویب یک قانون به تنهایی خود نمیدونه که جوابگوی تمام نیازمندی ها باشه. تطبیق قانون مهمتر از تصویب قانون هست.
علی احمد کاوه استاد پانتون هرات و یکی از جامعه شناسان در این ولایت میگوید محرومیت و فقر جنسی میان مردان جوان و نوجوان سبب افزایش خیابان آزاری بر زنان شده است. آقای کاوه گفت تا زمانی که این پدیده به عنوان یک جرم در جامعه تلقی نشود این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
بود روانشناسی را بکنی ابعاد مثل فقر و محرومیت جنسی در مورد بعضی از بچه‌ها، پسرها، مردها واکنش از اونها در مقابل زنها ایجاد میکنه. در این صورت تا این عوامل وجود داشته باشه پدیده مثل خیابان آزاری وجود داره. و از طرفی از بود حقوقیش نگاه بکنی که اغلب جرم‌انگاری نشده، به عنوان جرم تلقی نشده، مورد پیگرد حقوقی قانونی قرار نگرفته. وقتی که این زمینه‌ها باشه، وقتی که زمینه کاهشش وجود نداشته باشه، وقتی که راهکارهای تطبیق نشه در این زمینه، وقتی که به عنوان یک جرم تلقی نشه، به نظر میرسه همیشه دست به این اقدام خواهند زد و تا عوامل بازدارنده وجود نداشته باشه این پدیده همچنان وجود خواهد داشت.
جعفر توکلی یک از آگاهان دینی در هرات میگوید دین اسلام آزارهای خیابانی را سرزنش کرده است. او میگوید دین اسلام به نهادهای عدلی و قضایی وظیفه داده است تا با عاملین خیابان آزاری بر زنان مجازات تعیین کند.
در اسلام حکم شاخصی وجود نداره، اما این دست قاضی اسلام در این موضوع باز گذاشته که در این رابطه جرم تعیین کنه، چقدر محبس، نقدی، مسائل دیگه. به این صورت آزار و اذیت ها چون باعث اندوه میشه بسیار جرم بزرگی است که باید به او پرداخته شه.
قبل از این کنفرانس شماری از مؤسسان دختر در رشته جامعه شناسی پانتون هرات تحقیقات را در بخش خیابان آزاری انجام داده بودند که در برنامه امروز ارائه کردند. این مسئولان میگویند که تحقیقاتشان نشان میدهد که دختران تنها در سرکا و جاده ها مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرند، بلکه این پدیده در مراکز اکادمیک نیز به اساس نتایج نهادهای حمایت از حقوق زنان در ولایت هرات، آزارهای خیابانی بر زنان در این ولایت بیشتر نگاه های خصمانه و خشونت های کلامی مردان بر زنان بوده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بیسیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تمامی نیروهای اردوی ملی دوباره بایومتریک میشوند. در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران روی مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان بحث می شود. وزارت داخلی افغانستان می گوید در نتیجه یک انفجار صبح امروز بالای موتر رنجر پلیس در منطقه حسین خیل بگرامی کابل، یک سرباز پلیس کشته و دو فرد ملکی زخم برداشتند. گزارش ها می رساند که اقدام کودتا در ترکیه به ناکامی روبرو شده و رئیس جمهور این کشور رجب طیب اردوغان به استانبول برگشته است. وزیر خارجه امریکا و همتای روسیش برای 4 ساعت روی نزای سوریه گفتگو کردند. صدر اعظم پاکستان وعده داد که اسلام آباد به حمایت سیاسی، معنوی و دیپلماتیک خود از کشمیرها ادامه خواهد داد. و رئیس جمهور امریکا حمله اخیر بر شهر نیس فرانسه را محکوم کرده، تاکید کرده که امریکا به مبارزه خود در برابر جنگجویان گروه داعش ادامه می دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد که ناجی صافی میزبان آن است. اما قبل از آن صحبت دیگری هم داریم. حکومت ایران به قربانیان جوان افغان در جنگ سوریه به قربانی جوانان افغان در جنگ سوریه ادامه می‌دهد. یک زن جوان افغان که شوهرش را در جنگ سوریه از دست داده است می‌گوید ایران از مجبوریت‌های افغان‌ها برای پیشبرد سیاست‌های خود در جنگ سوریه استفاده می‌کند. و اظهار می‌دارد حکومت ایران جوانان افغان را به بهانه اقامت دائمی به ایران به جنگ سوریه می‌فرستد. شاپور صابر موضوع را پیگیری کرده است.
فهیمه صابری زن 19 ساله است که شوهرش در جنگ سوریه کشته شده است. او حالا همراه با مصطفی پسر 1 ساله خود که تنها یادگار شوهر جوانش است در یکی از شهرک‌های هزارنشین موسوم به شگوفان در شارع هرات اسلام قلعه زندگی می کند.
شوهر ما فقط نندنی نمزو خانه همی بود. به ایران رفته بود وقتی دوباره اینجا آمد کار خورد استاد و دوباره رفت. دمش تنگ شد، پول نداشت تو کارگرای خوره بیدیه سوریه رفت. بعد از 3 ماه 4 ماه بعد یک دفعه زنگ زد گفت ممیم باز. یک 2 روز بچه شنیدی یک افتا 2 افتا بچه شهید شده. حالی هم پدر مادر شده ایرانه. حالی شوهر مرا دفن کده. اونا به ایران منتظر
از مونه. از عروسی فهیمه با عباس، مردی که در جنگ سوریه کشته شده است، 3 سال می گذرد. بعد از این واقع فهیمه جوان با مریضی روحی روانی دوچار شده است و در حال حاضر در یکی از مراکز صحی دفتر غیردولتی واسا تحت تداوی قرار دارد.
بعد از این حرفاره که می زنم وقتی عکس را می گرم دلم دل ارزش میه، دلم گنگم شه. دیگه خانوانه گردم چرخ مخوره. وقتی دل ما گم شد پیشم این طریق میشم مفتون دیگه خبر ندارم. دست نست خلا دندو بخواییم نمفم. چنیز دگیر ما شد در دل دیر خود خلا میزنم. دال خو نمفم دیگه ما هیچ خبر ندارم. تا 1 ساعت 1.5 ساعت بعد پس دوش میم.
معصومه حسینی رئیس شورای زنان در شرک شگوفان میگوید اطلاعات او نشان میداد که دستکم 9 جوان از این شرک در جنگ سوریه کشته شدند و خانواده هایشان به فراقشان ناله میزنند.
9 تا خانمی هستند، مادرای هستند که فرزندای خواسته هستند، مادرای هستند که بچه‌ها خوب به امید آرزوی عروسی از اونها بودند دیگه ندیدن عروسیونه، خانمایی هستند که یک یتیم به جایشان ماندن، تازه 3 سال 4 سال از عروسی نگذشتن، رفتن دیگه اینام نیامدن، به جنگ سوریه رفتن دیگه کسی ندیدن اینا رو، بچه‌ها اینا یتیم ماندن، یکیشان خودشو خوب چند دقیقه پیش رفتن باشون مصاحبه کردیم، بنده خدا خانمی بود که حتی دچار روح روانی مریضی روح روانی هم شده بود. بعد خانمایی هستن که یک فرزند داشتن به امید هم روان کردن دیگه پس نیومدن.
فهیمه صابری مثالی از این خانواده ها شده است. او چادر سیاه بر سر دارد و از مصطفی طفل یک ساله خود پرستاری می کند. او می گوید مصطفی تنها امیدی برای ادامه زندگی اش شده است. فهیمه گفت شوهرش به پسر خود خیلی محبت داشت، اما مصطفی سرگردان پدر است، من نمیتواند او را بیابد.
یک دنه پسر دارم، پسر من خیلی دوست داشت، او هم خیلی پسر خود دوست داشت، خیلی خیلی دوست داشت، خیلی کم بود توی فکرم، پسر مالی به پدر شد، تای خونه هر کسی به پدر، با همیشه بابی ما خسور ما را خصوص براگون مرا پدر چی بابا صدام نه، تا که بابا صدام نه خیلی احساس تنهایی.
معصومه حسینی رئیس شورای زنان در شرک شگوفان میگوید تبلیغات وسیع به خاطر اشتراک در جنگ سوریه به این مناطق سرایت کرده است و شمار هم تحت تاثیر این تبلیغات رفته و راهی جنگ سوریه میشوند، اما او نگفت که چی کسانی مسئول این تبلیغات هستند.
تا جایی که من اطلاع دارم که یک گسترش یافته که داره از همین منطقه داره میرن، ما تا چند 3 شب پیش هم ماشندیم، خانواده بچه‌هاشون داره میرن که میگن ما اگه بریم به جنگ سوریه بریم مرگ و زندگی، میگن آخ دست خدای شاید روی تیز بالش هم بمیریم. اینا یک فکر نمیکنن که خب اگه رفتیم درست دست خدای ما، یک اجل معلق داریم، یک چی اینا شاید دیگه شما اصلا برنگشتین، با امید از اینکه برم به ایران زندگی آسوده رو به دست بیارن خودشانو بکشتن دادن. ما 3 شب پیش هم خانواده از اینجا رفتن.
گفته شده است که اکثریت شرکت کنندگان افغان در جنگ سوریه هزارهای افغانستان هستند که یک از این نمونه ها را میتوان به عباس شوهر فهیمه اشاره کرد. فهیمه میگوید شوهرش قبل از شرکت در جنگ سوریه در یک تماس تلفنی به او گفته است که اشتراک در جنگ سوریه میتواند تضمین خوبی برای ادامه زندگی آنان در ایران باشد. او گفت در پلوی این حکومت ایران به شوهرش وعده داده بود که ماهانه 3 میلیون تومان برایش معاش میدهد، اما حالا فهیمه به حکومت ایران پیام دیگری دارد. او میگوید دیگر از مجبوریت های جوانان افغان استفاده نکند تا دیگر خانواده ها به مانند او بی سرنوشت شوند.
خواهش میکنم دیگر ما که این داشتن دیگر کسا نکنم مجبور رای سرر بگره، خیلی سخته اصلا، یک زن خیلی سخته، نمیخواییم دیگر امقدر حضور میخواییم دیگر نکنه کسا مجبور رای سوریه رو بگیره، خاطر نصر خود خود دیدم طفلی از من بدون سپرست و خیلی سخت تر میشد، همین خواهش میکنیم دیگر نکنه این کار.
کارشناسان نبود کار و فقر اقتصادی در میان جوانان افغان را از اصلی ترین موارد اینگونه رخدادها میدانند. آنان میگویند در صورت که دولت افغانستان به این امر توجه نکند، این تبلیغات در میان مردم فقیر افغانستان به ویژه شهرک‌های دوردست از شهر گسترش خواهد یافت و زمینه را برای پیوستن جوانان افغان در جنگ سوریه و گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان هموار خواهد ساخت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی
هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می رسد و در بخشی از این برنامه موضوع کار شاقه اطفال مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید.
روختیا در جوان شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو، بیا هم د هډوکو کسر په اړه خبرې کوو. د خبرونې په لومړۍ برخه کې ډاکټر صاحب بکتاش د هډوکو د کسر د عواملو په اړه او همدارنګه په دې اړه نور مهم معلومات له موږ سره شریک کړل. ډاکټر صاحب بکتاش، د خبرونې په دویمه برخه کې د هډوکو د کسر نښو نښانو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او ډیر ښه. د هډوکي د کسر نخ نخانی دیر ندی، یو دا چه اوزایما یا پرسیده دا اماغ طرف یا در دوکی دا شاوخوا دای اول نخده چه دا ماتی دو سرا نیم ساعت یا ساعت روسته. مهم خوی دا سوی شکل ده چه اکو مردو که چه پرو حالت که سیده وی دا کسر نپس کگی دا یې په هماغه اوله کې د لیدو وړ دی. هغې نه وروسته چې نیم ساعت یو ساعت پی تیر شي دا پړسوب ورته پیدا کیږي، او هغې نه پس د داخلي خونریزي د وجې نه دا رنګ هم اوړي، یعنی چې توریږي داسې د پوستکي رنګ. نو دا درې شیان چې یو یې د هماغه طرف کوږوالی، پړسوب او دغه در رنگ تغییر، دای د کسر ډیر عمده او اساسی اراضه لایم یا مغه نخې نخانی دي چې د دې نه معلومیږي، او بل د مریض د عمومي وضعیت نه معلومیږي. که څوک ډیر ژوبل نوي کسر ونه لري، نو زمونږ ډاکټران چې د اوټوپیډي د بخش ډاکټران دي، موږ چې مریض وګورو عمومي وضع نه موږ ته معلومیږي چې دا کسر لري که نه لري. ځکه چې کوم مریضان چې کسر لري، کسر بیا درد ډیر لري، او دغه د واجب دغه درد او د عادي تراوما یا ضربې درد فرق ډیر دی، او موږ ته نسبت نورو ته به ډیر معلوم وي. دای عمومي هماغه نښې خالي دي.
بله دوستانو، په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د سنگ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش له موږ سره دی، او د هډوکو د کسر په اړه تاسې ته معلومات ورکړي. ډاکټر صاحب، که یو څوک د هډوکو په کسر اخته کیږي، لومړنۍ مرستې باید څه ډول ورته وشي؟
ډیره ښه خبره ده، او دا باید زموږ ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي، که په ښارونو کې دي یا خصوصا په کلیو کې دي چې ډاکټر صاحبانو ته ډیر لاسرسی نه لري. نو دا اول او اما بیړنۍ کومکونه باید دوی ټول زده وي. کله چې دوی پوهیږي چې کله چې دوی پوهیږي یا یې ولیدلو یو کس چې د غورځېدا د وجې نه یا ترافیکي حادثې د وجې نه یا د هرې وجې نه چې وي، چې هغه هماغه طرف هماغه رازه لایم چې موږ ویلو، په هغه باندې دوته معلومیږي چې دا مات دی که نه دی. که بیخي مات هم نه، ښه کار دا دی چې هماغه طرف خو که مات وي هماغه الایمنټ یا سیدوالی کږیږي. نو دوی د اول هماغه طرف کلاسی که بخوی که دا کشکی اکوگوالی دی سیده کی دا ورته ډیر کومک ده، او هغه نه پس ته دغه طرف یا مغامات زای پیو کلک شی باندې سیده وتړي. مثلا که دو سره لرګی وي، امسا وي ور سره، یا چتری وي ور سره، او یا کبل شینی مثلا خیب خوی هغه چې د چپ په خی جوړوي د خید د چپ سره پیو ټوټه د سمال پیو چې باندې چی وتړي، نو او بیا یغی نرسته شفخری ته انتقال کی، د سره د تراوما یا د مات زی مشکلات چې راګینی وهل یا سب نو وی یا لارک عضلات و نو وی امی درد کمی ټول شانی ور سره کمی په دغه شکل انتقال کی.
بله رفیع الله بغلان، مهرباني، سلام علیکم.
ڈاکٹر صاحب محترم، خپل سلامونه نی کې له تاسو د برنامه ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم.
مننه میرا
ڈاکٹر صاحب محترم، بخنه غواړم چې څنګه چې زما خپل لگا سره تقریبا د 3 کال راهیسه دغه چپ پښې باندې، اول دا چې دا وو پړسېده
پرسیده د پرسیدلو سره به بیا ډاکټر ته چې بلاړو دلته په پل خمری کې هغوی ورته پراکټیکم او
مهمه خبره دا ده ضرور ته زما اول دا چې تاسو اول کوم ډاکټر ته چې ورځي اول هم ښه اطمینان حاصل کړي چې زموږ دغه ډاکټر صاحب مو انتخاب کړو په ده باندې عقیده شوله نور چې دا هر څه راته وي هغه به منو. اوله خبره په تداوي کې دا ده او دا چې دا ډېرې منډې ورسره شي د ده مریض نه بیا بیخي بل شی جوړي هغه بیا ښه کېږي نه او دا یو خبره. بل دا چې هغه کوم ډاکټر چې انتخاب کړل نو هغه ډاکټر سبب تاسو ته وایي چې کوم امکانات چې په افغانستان کې شته دی اوس فعلا د اورتوپیډي لپاره تقریبا هغه کوم شی چې په هند پاکستان کې کیږي دلته هم کیږي که احیانا کوم لږ شی لږ د دې نه تفاوت کوي هغه به هم وایي که مریضان چې ماته راځي زه هم ورته وایم چې مثلا ته ستا دغسې شی دغسې تداوي ته ضرورت لري مګر هم په هند کې دغسې یو بل سیستم اوس نوی راوتلی دی که ورتلی شي ورشه که نه دا هم دی. نو دې د وجې نه د مریضان چې ډېر چورتي او جنجالي او تشویشي وي نو بیا د ده نه نه هغه کېږي. زما په دې ورور باندې زه ده ته په اطمینان وایم چې بیا د کابل ته راشي بیا د هند ته لاړ شي خو د والد صاحب تکلیف وخ نه شي په دې رقم باندې چې دی ور سره روان دی. نو زما ورته توصیه دا ده چې یو ډاکټر صاحب ته د لاړ شي څو پورې چې هغه ورته ځواب نه وي ورکړی هغې ته د نه ځي راغلو د ده مشکل باندې. نو د زنګون د پړسېدا لامل خو یې هغه زه فکر کوم چې ساینوایټس و هغې نه پس چې اوس هغه نه پړسېږي شاید چې د حاجي صاحب عمر ډېر دی دا اوس چې ارترایټس ولري هغه خپل تداویګانې لري او ټول شیانې خوشبختانه چې د اورتوپیډي کې داسې ګونګ شی ورک شی نشته چې هغه کې به لامل نه پیدا کېږي سل فیصد لامل پیدا کیږي او تداوی که لري که نه لري هغه معلوم ده. ځینې شیان دي چې هغه تداوی نه لري هغه ته موږ مریض ته وایي چې وره دغه شی دی دا تداوی نه لري ته به ګزاره ورسره کوي که هغه امریکې ته هم ځي ډاکټر به هماغه خبره ورته کوي که ترکیې ته هم ځي که هند ته هم ځي که پاکستان ته هم ځي او که دلته هم پاتې کېږي کوم شی چې تداوی لري هغه معلوم ده. نو زما ورور ته توصیه دا ده چې تصمیم نیولی دی را دې شي کابل ته اول د یو ډاکټر صاحب باندې عقیده وکړي د هماغه د تداوی لاندې د لاړ ځان ونیسي څو پورې چې هغه ورته ځواب نه وي ورکړی.
عبدالله خان له کابل نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر صاحب تاسو محترم ټول ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نن دا یو میاشت کیږي ما دا ملک مې یو بریک په بار لگے نه دا ښه مې ټوله خوږیږي لاندې ګوتو له باخ نه تر تر ملا پورې خوږیږي یو څه راګ غونډه خوږیږي داسې نه چې ډوکه خوږیږي
یو په خاله کډوړه
مراد صاحب خانه ته لاړم وزیر اکبر خان دم لار ما خویت پیدا نشوا
یو په خدي خوږي ور سره کډ واړه
او دا چاپ خان
یو په خدي ور سره خوږي څنګه پیدا شو څنګه بریخ او کوم درون وزن دو چت کو چا سره د زور و هو
نه وزن نه و چت کړه دا بیلداري ته بیل واه غا یو نه صاحب دا مشکل لږ پیدا
صحیح شو او صحیح شو مېرمه زمو معلومات درک مې نه تاسو ته بیلداري وزن نه ښکاریه صحیح شو معلومات درکو په دې
باندې لدی مهرباني وکړئ
او دا ورور چې خپل ویل چې دا حتمان بازګر دی بیلکاری او د شان کوي او د دوایو سره استراحت نه کړي ځکه چې دا په انی ډول یا د یو شاقه کار په جریان کې یو تعداد عضلات باندې ډیر فشار راځي اول ته د امکان لري چې د عضلات لږ مایکروسکوپیک شکل باندې یا ډیر واړه واړه زایونه سیری شي یا ضربه ویني نو هغه بیا سو پورې چې د استراحت ونی کی او کار وکی ور سره د سره بیا نور ناغه کی نه کی د دوای پسند کې باید دوه هفته استراحت ور سره وکی او قابل تشویش نه کی بیا د پخې مثلا و دائم د استراحت سره په دوه هفته کې دوای سره خنه شو نو بیا باید ایکس ری او نه پس بیا د فیزیوتراپی ته ځي که فیزیوتراپی باندې خشو خو فقره باندې بخې کی که بیا هم خنه شو بیا به ام ار آی غوړي چې کیدای شي چې د مشکل د مخ کې نه ډیر کم وي او دغه یو زور سره ډیسک یا کوم بل ځای مشکل پیدا کړی وي چې د اعصابو د فشار لاندې نیولای دی او هغه بیا نور پرمختللی تداوی غواړي.
بله ډاکټر صاحب بکتاش بسم الله لیکلی چې حیاتی کې وي او د ملا له درد نه ځورېږي وایي که اوس موږ ته رهنمایي وکړي په دې برخه کې چې د دغه دردونو نه څنګه مخنیوی کیږي. دغه اوریدونکي هم اخلو چې دای هم ډیر په تمه شو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم اخونزاده صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر اوسئ. مننه. مهرباني.
دا محترم دفتر صاحب ته وړاندې کوم او د ستاسو اخونزاده معلوم را بس خو لاندې سوالونه.
مهرباني 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 صاحب.
زما سوال د ډاکټر دا ده چې یو څوک چې وزیر معنا یې زربوکري دا را دې ماتیږي دا په شونی وخت دا جوش خو آیا د ځوان ژر جوړیږي او که او په دغه حالت کې چې دا ماتي دی باید چې د څه غذا څخه پرهیز وکړي او څه غذا استعمال کړي او څه غذا د نګهات د لپاره څه غذا وکړي هغه د دا هډونو تقویه کوي. دغه سوال ته که جواب راکړي.
صحیح شو. مهرباني مننه. زما معلومات.
مهرباني ډاکټر صاحب. دوه پوښتنې دي نو تاسې مهرباني وکړئ کوم یو چې تاسې ځواب وایئ.
صحیح ده. اول به هغه ورور چې خیاطو تاسو ویل چې دوی په مجموع کې ځینې دردونه او ځینې مشکلات شغلي وي، یعنې د وظیفې سره ارتباط لري، ځکه موږ د مریضانو نه کله نه چې ډېر وخت په هر مریض نه د شغل پوښتنه کوو چې داسې کار کوي. خیاطان په مجموع کې د ملا د درد او د غاړې د درد او ورمیگا او دوگو دو سره مخ کیږي، ځکه چې دوی ډیر وخت د کار په وخت کې دوی ناستي چې د ناست په حالت کې په ملا باندې فشار د ټولو حالاتو نه زیات راځي. او بل دا چې د دوه غاړي هغه وي، یعنی قط وي ښکتي خواته چې دوی په لاس باندې کار کوي غاړي ورته کږي ښکتي خواته نیولې، نو د دغه او د وجه نه دغه دواړه کارونه چې دوامدار شي نو دا به د ملا او د غاړي د دواړو د دردو لامل کیږي. زما توصیه دوه تعداد چې په هر سلويختو دقو کې یا پنځه سلويخت دقو کې د لاسو دقو لپاره په ماغه خپل دکان کې هغه کې پریوزي ځان دی واچوي یا د لګ وګرځي هغه نه پاز دکینی دغه کار د وقفې سره به د دوه د ملا دردونه ډیر نور ته پیدا کیږي. او بل دا چې مونږ ډیرو مریضانو ته د گردن بند ور توصیه کوو وایې دې لپاره چې دو د غاړې کږې نه شي، نو دویم کې کولی شي چې د هغې دردو د مخنیوي دپاره دغسې یو گردن بند چې عرض یې ډېر نه وي دا د واچوي، یعنی هدف په مجموع کې دا دی چې لاسونه د لږ پورته ونیسي مخامخ د ځان ته ونیسي که په دې وضعیت کې کار وکړي دوی ته به د غاړې دردونه او د ډېر وخت نه ناستې د وجې نه به یې د ملا دردونه هم کم وي. اخونزاده صاحب ویلو چې د کسرونه یا اډوکې په کومو کسانو کې سره رقم جوش کوي او سره رقم اخونزاده صاحب ته دا وایم چې په مجموع کې د ټولو انسانانو د میټابولیزم سیستم چې کوم دی یا د جوړښت یا د ترمیم دا چې کله عمر کم وي، یعنی په ماشومانو کې په دې وضعیت کې ډیر ښه وي، یعنی که د یو ماشوم لاس کوم ځای ژوبل شي په لس ورځو کې جوړیږي، د یو ځوان په څوارلس ورځو کې مثلا زخم جوړیږي، او کیسن د پنځوس شپېتو نه لوړ وي هغه به بیا دوه درې څلور ورځې وروسته. دغسې د اډوکو مثلا هم ده که یو کسر په ماشوم کې درې هفتو کې جوش کوي، په ځوان کې په پنځه هفتو کې جوش کوي، او که عمر ډیر وي هغه خبره اووه هفتو اته هفتو ته چې تقریبا یو نیم میاشت دوه میاشتې شي دغه اندازې پورې دا فرق کوي، یعنی که څومره سن لوړ وي دغه اډوکې زر جوش نه کوي. او د خوراک په حساب پوښتنه وکړله په مجموع کې د کوم غذایي مواد چې کلسیم لري په مجموع کې شیدې او مستې او هګۍ دا شیان او میوه او ترکاري دا په مجموع کې د غذایي رژیم هم جوش کې ډیر رول لري، یعنی دغو خلکو کسرونه چې اقتصادي وضعې ښې دي هغه ډیر ښه نسبت غریبو خلکو ته ډیر ښه جوش کوي.
بلې صلاح الدین له کندهار نه مهرباني وکړئ. صلاح الدین خان.
الو.
ستاسو غږ اورم. مهرباني روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
بخښنه غواړم فوره کړه ټلیفون کته نسی چې د ډاکټر صاحب سره مستقیم نه پوښتنه وکړم.
مهرباني مهرباني زه په خدمت کې. مهرباني
ډاکټر صاحب دا چې په زنګون مې دی تقریبا یو شپږ اووه میاشتې درمخه مې یو ګونۍ پورته کړله چې ګونۍ مې څنګه پورته تلله دا زنګون مې درد وکړي، بیا داسې ورته ولاړ وم چې ما دا درد ونه کړي ښه سي هغه چې درد څنګه قرار شو بیا مې هغه ګونۍ راخیستله دوم وارې بیا هغسې درد وکړي. د زما دا یقین شو چې دا د خطلې بیا یو چاته ورله ما غوښته وکړه ولیا د بند نه د خطلې جوړه ده دا غیز درد ده لیدا لیکن خو چا کم ستنی ما ده یا ډاکټر ته ورغلی یم دلته خو ډاکټر صاحب داسې ډاکټران هم نشته چې سړی مراجعه ورته وکړي نو د درد څخه کله کله چې ناست یم هم درد کوي روان یم درد کوي کله کله بیا دا درد یو مخ ورځ بیا یوه میاشت یوه نیمه میاشت درد نه وي لیکن اوس ما په داسې میاشت چې پښه مې خوڅوې ده بیا مې نه کړی نه داسې چپه درېدلی یم لیکن بیا هم دغه زنګون دی خاص داس دا زنګون درد کوي نور نه لوړ پښه درد کوي نه لاندې
درد کوي زنګون هم دا یو زنګون درد کوي
دا یو د چپې پښې زنګون دی
او کله درد نه کوي ګونې به بیا تاسو چاته وی چې څنګه شو درد بیا راځي کنه
نو ډاکټر څه صورت کې وخورم چې د درد څه فزاب سم یادورین ستن د دغه ولګم چې د درد فزاب سم چې دا وار درد ورک شو بیا یو میاشت یو نیمه میاشت درد نه وي
ها 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 نو
کندار کې ډاکټر ته ورغلی یم ډاکټر چې یو کس واخې ما ته وایي وې شي نشته مګر خدا دا رقم چې ډاکټر څو سړی ورشي خدا ډاکټران په یېږم نه
دا خبره وکړه ډاکټر صاحبان پیږي ډاکټر صاحبان باتمن پیږي خو تاسې به شاید د ډوکو ډاکټر صاحب ته یا بل چاته ناسي ولرځ په دې باره کې معلومات درکوم
سلام الدین خان خبرونه سره پاتې شي حتمن د پښتنه به ځواب شي مهرباني وکړئ
سلام الدین خان په تقریبا شپږ یو میاشتې مخکې د وزن په چولو سره په خي باندې درد پیدا شوی دی او هغې نه وروسته بیا چې کله ښه شوی دی بیا د وزن اوچت کړی دی سه دوه درې وارې دا امتحان کړی دی هغې نه وروسته بیا کله ښه وي کله ښه نه وي زه دې ورور ته دا وایم چې اوله کې خو ده خپله وویل چې یو چاته یې مراجعه وکړله بیا هغه وویل چې دا ختلی نه دی یعنی دا چې د ډاکټرانو نه یې مخکې شکسته بند ته تللی دی زمونږ یو لوی مشکل د شکسته بندانو سره دی چې پخوا وختو کې نوره نړۍ کې هم دا مشکل و چې هغو خلکو بون سټر ورته وایي نو دا مشکل مونږ دلته په کابل کې چې دننه ښار دی هم یې لرو نو نور اطرافو ولایاتو دی هغو کې نو شکسته بندان دا زما په نظر هماغه اولیه کومک دپاره چې مات وي صرف یو تړي د ډاکټر پورې ورسې هغې نه اضافه دوی نه د هډوکو په اناټومي پوهېږي نه یې ساختمانونه معلوم دي نه یې د مشکل ځایونه معلوم دي نو ځکه دوی ته د مراجعه نه کوي په هماغه اول وارې ضربې سره د زنګون یو تعداد پلونه امکان لري چې یو اندازه ضربې لیدلې وي چې هغې نه پس هغه مستقیما په ګچو کې اچول کېږي او زنګون به نور نسیده کېږي نه قد کېږي دوه هفتو یا درو هفتو دپاره او دوایي به ورسره اخلي هغې نه پس به دا جوړېږي او هغې نه وروسته به بېرته کار کوي او که په اوله کې دا تداوي منظم په دغه شکل نه وي وځنډېږي یو میاشت دپاره او بیا بل وارې بله ضربه پیرا شي ده نو په دې مرحله کې بیا ډاکټر هم ورسره هېڅ کار نه شي کولی ځکه چې هغه چې لږ غواړي جوړ شي دی بیا په فشار راوړي بیا عش کوي بیا هغه لږ جوړېږي نو دا د څو وارې جوړېدو شکېدو د وجې نه بیا هلته عادي نورمال نس چې خرابېږي فبروز نس چې ځای دنیسي نو هغه بیا تر ډیرو میاشتو پورې او شاید تر څو کلونو پورې درد پاتې شي بیا هم زما توصیه ورته دا ده چې ورته ډاکټر صاحبانو ته د مراجعه وکړي او هغوی به ورته انشاءالله کومک کوي
یو نړۍ من دوستانو به هم یادونه کوو چې په سټډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش و چې د هډوکو د کسر یا ماتېدو په اړه موږ تاسو ته بشپړ معلومات راکړل ډاکټر صاحب ډیره مننه دوستانو لته هم مننه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مه هیروئ د الله پامان